دا شوونیز بهیر ته د شوزو او جنو زیرته ستنی دو د بحرنی ژبو سره آشنایی
لیکوال صدیق الله بدر څخه به واوري
زخه ډیر تیر وطن کوم
ډیر لیکوال د بحرنیو هیوادو یون لیکونه لیکي مرسل احمد زی څنګه د افغانستان سفرنامه لیکلی
د ښه نیوی آباد وطن تصویرونو ته خلک متوجه کول
نور مطالب هم لرو لومړی مطلب پر واخلم د مورنی شبي د نړیوال ورسي د منځلو لپاره سش کال د ملګرو ملتو پیغام یو مخ متفاوتو ملګرو ملتو پر حکومتونو او خلکو شخ وکړ چې هر چاته دی د کووډ 19 ناروغي پاړه په خپل مورنی شبه معلومات ورکړي لانو لسوه نه نیویم کال راهیسی د فبروري 20 په نړۍ کې د مورنی شبي په توګه منځل کیږي ملګری ملتونه وایي چې په دې ډول غواړي دولتونه وهڅوي چې د خپلو هیوادو خلکو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د لومړنۍ ژبو اسانتیاوې برابرې کړي د افغانستان حکومت وایي چې سږ کال د لومړنیو ښوونځیو په لسګونو زره کتابونه په درېمو ژبو یعنې له پښتو او دري پرته په نورو افغاني ژبو چاپ کړي دي او دا لړۍ به راتلونکی کال پسې پراخه شي له کابله راپور لرو
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم نومولې ده د افغانستان د اساسي قانون د دوهم فصل په 30 ماده کې راغلي زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چې د لیسانس تر درجې وړیا د دولت لخوا تامینېږي دولت مکلف دی چې په افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لار هواره کړي خو آیا دا شوی د افغانستان په اکثر ښوونځیو کې په دری او پښتو ژبو د زده کړو اسانتیاوي برابرې دي هغه هم له ګڼو ستونزو سره مل خو په درېمو ژبو بیا ډیر کم د امکانات برابر شوي دي د افغانستان د پوهنې وزارت وایاند نجیبه آریان وای د پوهنې وزارت په دې برخه کې کار کړي څو د لګکیو او درېمو ژبو کتابونه چاپ او توزیع کړي
څومره د وړاندې 2000 څخه زیات کتابونه چې په درېمو ژبو باندې چاپ شوي ول چې ازبکي ترکمنی پشهي نورستاني شغناني واخاني بلوچي او ګجري ول دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان بلخ جوزجان سمنګان کونړ لغمان نورستان ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول او موږ هوډ او ژمنه دا چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په درېمو ژبو باندې لیکل شوي دي د ژبې کتابونه اوس یې هغه چاپ کوو او تر زده کوونکو ورسو چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکول شي چې د ژبې مضمون د خپلې مورنۍ ژبې په اساس زده کړي
ژب پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمیر ته په کتو پاملرنه کیږي د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لګښته خو څو لسیزو جګړو د دې ژبو د زده کړو بهیر سنزمن کړی دی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانی وایي د دوی موندنو ښودلې چې په افغانستان کې نږدې 55 قومونه میشت دي اغلی نورستانی که څه هم وایي په دغه هیواد کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې خو زیاتوي چې په احتمالي ډول ویلی شو څه د پاسه 10 کوچنۍ او لوی ژبې موجودې دي په مورنۍ ژبه د زده کړې نړیواله ورځ هر کال په افغانستان کې د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره منځل کیږي سږ کال هم دا ورځ د افغانستان د ژب ژغورنې بنسټ لخوا په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې ونمانځل شوه د دغې ټولنې مشر صدام حسین جلال زی
یوازینی علت د مورنیو ژبو د ورځې د نمانځنې د ژب ژغورنې غورځنګ دا و ترڅو دغه رایج کړي په ټول افغانستان کې چې هر سړی له خپلې مورنۍ ژبې د ورځې څخه همداراز نمانځنه وکړي او همداراز د مورنیو ژبو د کار وړتیا په ځان کې پیدا کړي ترڅو د ژوند چارې په مورنۍ ژبه باندې ترسره کړي
د دغه غونډو ترڅنګ سږ کال په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېری پښتنو دا شعار بدرګه کړ پښتو بوایو پښتو به لیکو
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې شاوخوا 10 ژبې شته په نړیواله کچه په نړۍ کې شاوخوا 6500 بیلابیلې ژبې شته چې په دې ژبو کې یوه هم پښتو ده چې د شاوخوا 8 میلیونه کسانو مورنۍ ژبه ده خو اکثر پښتانه یا لیک لوست نشي کولی که یې کوي د دوی لویه برخه په خپلې مورنۍ ژبې تعلیم نه کوي په روسیو څو لسیزو کې د انټرنیټ له لارې د پښتو ژبې کارول زیات شوي دي لومړی ځل په 1944 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه او لننه شاوخوا 5 کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل دشباړي برخه شو. د ازادي راډیو مشال څنګه خبريال احمد شاه زمي د پښتو ژبې تاریخ اوسنی حالت او ننګونو ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځانته ژبې ونومول سوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کول. کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول هماغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، زین وګړي دي ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې وایل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه. هماغه څلوري وړوکې ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 415 ژبې په خپله لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل سوي دي. لومړۍ برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثباته ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولوګ له سرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي. او د ویونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 24 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا د چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او د سره داسې علاقې چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات سوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ سوي چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. د اتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کېږي چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیو ګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کېږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کېږي.
د راپور په وروستیو کې مو د ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین په وینا واورېدل چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په وروستیو کلونو کې پښتو ژبه لږ ډېره خوړېدلې ده او ورځ تر بلې په ټولنیزو رسنیو کې د پښتو ژبې لیکل زیاتې شي. لږې خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخېدلی یم چې خپلې لیکنې د ټولنیزو رسنیو له لارې ډېرې خپروي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
د احصایو لمخې په 2000 کال کې په نړۍ کې 3.6 میلیارد خلکو له ټولنیزو رسنیو استفاده کوله. لس کاله مخکې دا شمیره تر 1 میلیارد کمه وه. د وړاندوینو لمخې دا شمیره به تر 2015 کال پورې 4.1 میلیارد خلکو ته ورسیږي. نن سبا د ځینو راپورونو لمخې 8 میلیونه خلک په افغانستان کې انټرنیټ کاروي او شایي په میلیونونو پښتانه له افغانستان څخه د باندې انټرنیټ وکاروي. د ټولنیزو رسنیو له لارې ډیرو خلکو ته لیکنې په اسانۍ رسیدلی شي. ټولنیز رسنۍ د ځینو کره کتونکو په نظر خلکو ته د ابتکار دریڅه پرانیزي او د ټولنیزو رسنیو له برکته لیکوال کولی شي چې خپله لیکنه له سیاسي او کلتوري محدودیتونو پرته له لوستونکو سره ډیر ژر شریکه کړي. دا لیکنې د چاپ شویو کتابونو په څیر نه دي چې ډیر کله به په سرحدونو کې ایسار وو. که یو شاعر خپل شعر همدا شیبه په انټرنیټ کې په کابل کې خپور کړي، همدغه شیبه په نیویارک هم یو څوک لوستلی شي. صدیق الله بدر هغه افغان لیکوال او شاعر دی چې د انټرنیټ له لارې خپلې لیکنې ډېرې خپروي. د نږدې 15 کاله مخکې د لونګو درسې په نوم ویب بلاګ جوړ کړ. د دې ویب بلاګ له لارې د خپلو لیکنو ترڅنګ د نړیوالو لیکوالو لیکنې او د هغوی د لیکوالي تجربې له خلکو سره شریکې کړې. همدارنګه په دې ویب بلاګ کې د یو شمېر افغان لیکوالو د ژوند رښتینې کیسې خپرې کړې. صدیق الله بدر د ویب بلاګ له 2 کلنې تجربې وروسته فیسبوک ته مخه کړه او له دې لارې نن سبا خپل شعرونه، کیسې او نورې لیکنې خپروي. په وروستیو کې په ټلګرام کې یو کانال پرانیسته چې له هغې لارې هم خپل شعرونه خپروي. له ښاغلي بدر څخه به واورو چې په انټرنیټ کې د ډیرو لیکنو شراکت د دې ته هڅوي چې ډیر څه ولیکي.
چې کله یو شعر لیکم یا یو لنډه کیسه لیکم یا کیسه لیکم او یا خپل یو خاطره شریکوم، نو لوستونکي کومنتونه راته کوي، غپنځونه ستایي، ځینې په دلیل باندې یو خبره کوي او د هغې پنځونې صفت پې راته. دا شی ما هڅوي چې زه ډېر شیان ولیکم او هر وخت یې د ټولنیزو شبکو له لارې له خپلو مینوالو سره شریک کړم.
د کوم کسان چې ستاسو په لیکنو باندې لارښودې تبصرې کوي، آیا اغه هم ګټه تاسو ته کړی ده تر اوسه پورې چې ځینشان بدل را بدل کی؟
بله، په دې منځ کې یو شمېر داسې کسان یا مشران هم شته یا په ادبیاتو باندې پوه خلک هم شته چې ما ته په خپلو کومنتونو کې لارښوونه کوي. مثلا په د شعر په یو مصرع کې یو څه ستونزه وي د معنا له لحاظ یا د مفهوم له لحاظ چې هغه خبره ما سمه نه وي رسولې، خوماته سمخکاری د عزیزان بیسه په کومنتونو کې حتی ځینی تومره حیا ساتي چې کومنت کې نه لیکي، په مسیجونو کې راته لیکي، مسنجر کې راته لیکي چې بدر ستا د دې شعر په دغه مصرع کې دغه خبره چې راغلی ده کدا دغه شي څنګه بوي. او چې بیا هغه کار مې کړل په خپل پوښتنه مې چې زما وینا راسته شوې ده.
بدر صاحب، په فیسبوک کې تاسو په زرګونو ملګري او په زرګونو فالوورز لرئ. د لیکنې په باره کې مو ممکن ډیر خلک چې له ادبیاتو سره آشنا نه وي هغوی هم تبصرې وکړي. که چیرته د هغوی فرضاً منفي تبصرې زیاتې وي او یا دقیقې تبصرې نه وي، نو فکر نه کوي چې لیکوال یو ډول زړه توری کیږي او ممکن هغه په ځان باندې چې کوم ډاډ لري هغه ټکنی شي؟
ځینې هغه کسان چې مثلا ما سره په خپله پاڼه کې نشته دي او خو دوی زما شعرونه یا لیکنې لوستې دي، هغوی ځینې منفي نظرونه ورکړي دي. خو هغه ډېری هغه کسان وي چې نمونه یې اصلي نه وي، مستعار نمونه وي او سړی بېلابېل فکرونه کوي چې دا به نو څوک وي. بیا کله کله سړی په دې پسې ګرځي چې دغه کس پیدا کړي چې شاید زما نږدې ملګرو کې وي، شاید لری ملګرو کې وي، یا شاید دا خبره د حقیقت له مخې وکړي او یا هم کومه وقده ورسره وي، نو دغه تشویشونه لیکوال ته ورلویږي. خو په ما باندې بیا دومره ډېره اغېزه ځکه نه کوي چې په حقیقت دې خبرو زما د لیکنې یا د شعرونو له ښه کېدو سره، له ښکلې کېدو سره
په ورته وخت کې د څوک چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر څه خپروي، فکر نه کوي چې یو ډول د عجلې باعث هم شي؟ په خو به داسې و چې کله فیسبوک او ټویټر او دا ویب سایټونه نه و، نو په یوه مجله کې چې بچا یو شعر یا یوه کیسه خپروله ممکن څو میاشتې وخت به یې نیوای. په دې څو میاشتو کې لیکوال وخت درلود چې خپل لیکنه بیا بیا وګوري او بیا بیا یې سم کړي. اوس چې بیړه کوي، تیروتنې پکې ډېرې نه کوي ستاسو په باور؟
زه خو ډېرې تیروتنې کوم او له همدې کابلې کوم. زه اوس داسې عادت شوم کله چې فیسبوک خلاصوم یا خپل ویبلاګ خلاصوم یا ټلګرام خلاصوم، نو په هغه سات کې ماته یو خیال راځي، یو فکر راځي، هغه یا په یو کیسګۍ باندې واوري او یا هم په یو لنډکي شعر باندې یا غزل باندې، نو هغه زه ولیکم او هماغه سات کې پوسټ کوم. خو هغه تیروتنو ته زما پام نه وي. مثلا په دې ورسته کې ما په لنډ بهر کې یو غزل ولیکه، اوله کلمه یې ثواب وه، نو دغه ثواب کلمه ما د څه په ځای په تی باندې لیکلی وه، او دې ته بیا زه وروسته متوجه شوم چې دا خو مې تواب لیکلی دی. خو ځینې لوستونکي هم دقیق نه وي، او یا داسې فکر کوم چې هغوی زما په موقعیت کې ځان احساسوي، هغه تواب ثواب فکر کوي.
داسې فکر نه کوي چې دې لپاره چې ټولنیز رسنۍ یو نوی شی دی، او دې ته هم ضرورت شته چې لیکوال خپلې لیکنې له دې لارې شریکې کړي، خو وروسته که یې چېرته د کتاب په شکل باندې خپلې لیکنې چاپولې، په هغه وخت کې بیرته بیا ورته راوګرځي، او یا مثلا تاسو نن یوه کیسه یا یو شعر په فیسبوک کې شریک کړو، کېدای شي چې یوه اونۍ وروسته دا بیرته سم کړي، دوه اونۍ وروسته بیا ورته راوګرځي، درې اونۍ وروسته یې بیا یوه برخه سمه کړي، او بیا د کال په اخره کې یې چاپ کړي.
دا فرصتونه شته. د یو کال نه راهیسې خپله تجربه مې هم داره چې زه دا کار کوم. په ګڼو شعرونو کې مې دومره تغییرات راغلي دي چې زه ورته په خپله ډېر خوشحاله یم. ما هم د دوه ورځې مخکې خپل یو پخوانی شعر په فیسبوک کې بیا شریک کړ، او په هغه کې درې کرښې شعر و. ټول چل داسې فکر وکړي چې اتلس کلمې به په کې وي، ما دولسو کلمو رالاند کړ هغه شعر، او شعر هم خپل مفهوم درلود، هم ښکلی شوی و.
له صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې له شاعري او لیکوالي پروین ملال سره پر دې شغېدلی یم چې د پښتو ښځینه شاعرانو شعر ته په څه سترګه ګوري. خو مخکې تر دې مرکې د افغان شاعرې هما ظفر شعر چې ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته په خپل ژغ راستوله.
اوږدیش پیو انتظار همستا یادونه، دس غم نوی شوگیری در پسی راغلم، جوند راشا اوس می کلک غیک واخلا، کڑی می ختم فاصله در پسی راغلم، پل پا پل قدم قدم میرا پیدا کڑی، رانت للی قافلی در پسی راغلم، خدای گوستا نظر کی چه اراده چه، زبک لکی ارادی در پسی راغلم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په پښتو ژبه کې لننه شل کاله مخکې شاعران لښوي، اوس د پښتني مېرمنو او جنو شعرونه غوړېدلې دي. علت یې څه دی؟ شاعر او لیکواله پروین ملال.
شل کاله دمخه خو موږ شعرونه د ښځو د شعر په حصه کې، یعنی په غونډه ښځې نه وي لکه اوس چې دي. اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاءالله بېخي ډېرې سوي دي، نجونې ښځې ډېرې او ښه روانې دي.
کمیت خو واضح خبره ده، اوس ډېرې شاعرانې لرو، د کیفیت له اړخه
کیفیت کې هم شته. ځینې هغه داسې شاعرانې دي چې د اوس ښه شعرونه وایي. د دې هغه دا دی چې د طالبانو د دور وروسته د ښوونیز بهیر ته د ښځو او نجونو بیرته ستنېدو، د بهرنیو ژبو سره آشنایي، او د دې لارې د نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل، د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ته د زمینې او داسې نور عواملو په ښځینه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
کمیت ته که چېرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یادې کړئ چې دغه درې ټکي د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوي دي. مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کړئ چې دا بهتره دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنګ، د شیر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط د وی کلمې له بل سره ارتباط د شیر وحدت تاثر کوم برخې ساس په نظر درې داسې برخې که تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکړي چې بهتر سي
مطمئن در دقیق دی موضوع تا دیر دقیق فکر نقی کری خو زمان خپل آغا شیر خوشیزی چی ما تا تاثیر لنگر اولی دیر شیر دی پد آغا کی زخپل زن پیرم دا چه دول شایره ما خپل شیر خو آغا جلا دی نو خپل شیر چی دیولی که دیا خو آغا دساری نخوشیزی ما خپل نخوشیزی خپل شیری
اغه مشهور خبره تاسو منه اغه مشهور خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایسي د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کی توضیح کی اغه مری حتی دا وای کدی تر شو بل دغه سي تاثیر کوي د افغان شزنه شاعرانو په ډیرو شعرونو کې ممکن یو څوک دا انتقاد وکړي چې شزنه احساس پکې کم دی که د شاعر نوم د شعر لسره لري کو څوک په فکر کې ساده د نارینه شعر دی څنګه دا خبره هم دسته
او دا اوس نو دا د دې په خوات خده زما په نظر باندې دا قوانین نارینه وځ کړی دی اوس شعر کو د سيتي ستا درونی حالتون دی صحیح دی چې بیرونی هم دی بیا دا د باندې هغه سره یو ځای کیږي هغه ستا کوم عاطفه چې د احساس چې دی نو دا خو د انسان په خپل روحیاتو په هم باندې اړه لري چې انسان په کوم حالت کې دی په کوم جغرافیایي موقعیت کې ژوند کوي په تړول محیط کې انسان روزل شوی دی دا ټول عوامل د انسان په هغه په شعر باندې تاثیر کوي زما په نظر باندې ده نو شعر خو هم خوند دی او هم ګټه ده
وبخښئ ستاسو خبره پام دې برخه کې که څه هم تاسو یو ډول واضح کړه دا خبره خو که زه فرضاً تاسو کې دا پوښتنه بیرته وکم سید سي قوانین یا د شیر چوکاټ پخوا په افغانستان هونې ځای کې نارینه و زکړي لیکن شیر قانون نه دی شیر احساس دی عاطفه ده چې کلمات پیدا کوي نو احساس او عاطفه خو د انسانانو ترمن توپیر لري نو بیا ولې شزینه شاعرانی د نارینه و په پل باندې پل کېږي ولې خپل احساس وړاندې نه کوي
نو زه فکر کوم چې یو داسې چې څوک خپل احساس یې وړاندې کړي زه نه پوهېږم ستاسو پوښتنې ته څنګه جواب ورکړم
البته په ټولو باندې
باندې خبرې دي یو خو بربندې خبرې دي دا تېره هفته یو شیرو د فیسبوک کې هغه سو نو ډیرو خلکو استقبال کوي یو خو هغه بربندې خبرې دي او یو هنر دی نو زه نه پوهېږم چې زه یې څنګه سره هغه کړم
زما مطلب دا د اوبښه زما مطلب دا مثلا په یو شعر کې کچیرته یو عشقي شعری که مخاطب نارینه وي نو حتی عقل د شزینه په شعر کې فکر نه کوي د مخاطب باید نارینه شزینه نه وي یا شزینه احساس په ځینو برخو کې توپیر لري فرضاً له رواني اړخه د ښځو احساس ښځې ډېرې حساسې
دا خو منم نو عاطفه تاسو په کومه برخه کې یادوي زه نه پوهېږم زه خپله د دغه هغه نه یم چې زه یو چا ته ووایم چې ته دغسې شعر باید ولیکې دغه باید ولیکې زه د دې طرفدار نه یم
زه به تاسو ته ستاسو مثال درکړم ستاسو دا باید زما اوس هم په یاد دسې لکه غنم په ځوانۍ ماته شمه چې سرو غرمو ته مخ ورواړومه اوس ګوره دا احساس د دیوی میرمنې احساس دی الفاظ هم پکې دی میرمنې دي او د میرمنې احساس هم پکې دی او یو ډېر ښایسته بیت دی یعنی دغه سي شزینه احساس زموږ په اوسنیو شعرونو کې زه دا نه وایم سي نسته یعنی کم دی فکر نه کوي سي باید زیات سي
باید زیات سي نو زه نه پوهېږم څوک راڅخه خفه نه سي دا هغه دي ځوانانې دي دی په کومو شرایطو کې دوی شعر وایي په څه ډول شرایطو کې دوی ټولنې ته راوځي پر ما باندې هم خلکو انتقادونه کړي دي چې په دې په شعر کې زنانه احساس نه سته مخامخ خلکو ویلي تر شام یې اورېدلي دي دا زموږ ټولنه چې ده یا زموږ په جامعه کې چې نجلۍ لویږي یا ښځه چې لویږي تاسو ته خپله معلومه ده چې هغه کورنۍ کې څه ډول تربیه کېږي دا د انسان په هغه باندې تاثیر کوي خپله دا اوس جرأت نه لرم چې زه په یو محفل کې داسې یو شعر ووایم چې په هغه کې لږ هغه خبرې یعنی زما د ذات سره لږ داسې بربند خبري زه یقین وکړم.
دا ستونزې ستا خو کېدی سي د افغان ادیبانو هیله له میرمنو کې دای سي دغه شاعري وکړي لکه لنډۍ چې جاویدان شي او نړیواله.
بل دا زموږ افغان شاعران دغه شاعري کولای شي په لنډۍ
خو هیله هم داده سي هم د شاعري
وکړي. زه کوچنی وم د کندهار کې د کندهار روزګار نیمایی که از ما دم مور ده پلار مزکی دی نو موج بزنطا پا دوبی بدا زبانا بی اولا ما خدای دی ورشید پا دوبی که با طول علتا تللا ده رخصتیانی چه بسولی ما علتا ده سلندی او ری دلی بیر او ده کاکری غالی چه ما او سرا پیاد سی زده از حیران او لازم چه اغا خلگو ده سنگ ویلی پا ده اخترو کی نو ده اوز وسنی شایران چه دی دوی ویلی سی ده سی
نو کپور پاکی ووسی نو خو شیر شیر دی پار حال ډیره مننه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
په جلال آباد کې د کتابونو نندارتون د فبروري په شلمه پرانستل شو. د کتابونو د نندارتون د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان په مزار کې په نشته شپې ته خرفو کې جوړ شو چې پکې په سلګونه جلد بیلابیل کتابونه او چاپي اثر ننداري ته وړاندې شول. د سولې او پرمختګ په نوم د کتابونو دغه ستر نندارتون د اماني فکری بنسټ لخوا د کتابونو د ګڼ شمېر خبرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو په نوښت د څلورو ورځو لپاره و. له جلال آباد راپور لرو.
د کتاب دغه ستر نندارتون په جلال آباد ښار کې د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان د مزار پانګړ کې جوړ شوی و چې د پرانیستي په مراسمو کې د عامو خلکو په ګډون لسګونو څېړونکو لیکوالانو فرهنګیانو چارواکو او لکوزي پښتونخوا راغلو یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې ویناوالو د دغه ډول نندارتونونو ورزښت له کتاب لوستنې سره د خلکو د علاقې په ډېروالي کې خورا مهم یاد کړ. له دې ډلې لیکوال او څېړونکي نجیب منلي د ننګرهار امکاناتو ته په کتو وویل چې که دغه ډول نندارتون هر کال دغلته جوړ او د لړۍ هم دلته وغځول شي او حتی له نورو هیوادونو هم د کتاب یو شمېر خپرندویان ورته راوبلل شي نو دا ځای به د کتاب د صنعت د ودې لپاره یو مهم بنسټ شي. خو دا چې ولې د دغه نندارتون دپاره د باچا خان مزار انتخاب شوی نجیب منلی د ارزښت په اړه وایي.
د دې انتخاب علت دا و چې موږ د سولې او پرمختګ دپاره باید هڅې وکړو. د سولې او د پرمختګ سرلارې په آسیا کې پاچا خان دی. عدم تشدد یو وسیله ده مګر اصل پیغام دا دی چې دغه ولسونه باید لوستي شي، دغه ولسونه باید په علم سنبال شي او دغه ولسونه باید مخته لاړ شي. نو په دې خاطر د دې ځای سره د دې نندارتون تړل زموږ لپاره ډیر مهم و. هر څومره چې مونږ د پاچا خان فکر ته کار کولای شو په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول دا زمونږ یو فرض دی او دا غینه باید شاته نشو.
په دغه څلور ورځنی نندارتون کې د کوزی پښتونخوا ګډونوال لیکوالان او د قلم خوندان غواړي چې د دغه نندارتون لړۍ د کوزی پښتونخوا ته هم وغځول شي. پروفیسر اسیر منګل وایي
چې دا نندارتون به مونږ خوراوو په ټول افغانستان کې دا مې ډېره ښه خبره ده. خو زه دا وایم چې الله تعالی دې مونږ ته دا وس راکړي چې مونږ په کوزه پښتونخوا کې هم دا نندارتون خور کړو، هر ځای کې جوړ کړو، د کتاب په اهمیت، د قلم په اهمیت. لکه باچا خان چې کم جدوجہد کړی دی، کم هل ځلې کړی دی، نو هغه زیات زور د پښتنو په زده کړې ورکړی دی، په پوهه یې ورکړی چې پښتانه پوه شي.
اخوا د اماني فکری بنسټ غړی ننګ کاموي وایي چې د دوی بنسټ په پام کې لري چې د دغه نندارتون لړۍ د افغانستان هر ښار ته وغځوي، خو په خبره چې د دې کار لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه لاسنیوي ته اړ دي. دی وایي د کوزي پښتونخوا د ملګرو وړاندیز هم منلی او تمه ده چې د نندارتون دا لړۍ به پښتونخوا ته هم وغځوي.
په دې باره کې مکمل هلې ځلې منسجم شوي دي، نور ولایتو ته هم غځېږي. البته امکانات د کومک د داخلو شخصیتونو ورسره خوا کې د ادارو د دولت حتی د دولته پورې موږ خپل توان ته ګورو. انشاءالله په نږدې راتلونکو کې دغه د هیواد دننه ښارونو نه پرته دا هم یو نوی پیشنهاد موږ د خوږې پښتونخوا د ملګرو نه راغلی. انشاءالله دې ته به موږ عملي جامه ورکړو.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12 شپږ نیوي او اف ام 100.5
د افغان شاعر دوراني سلمي یو شعر د دې په شخ کې او تر دې وروسته د یوې نوې لیکل شوې سفرنامې له لیکوال سره مرکه لرو.
ساتلو د وطن پسچتلنې په ساتلو د وطن پسچتلنې د وجود تر دروازې تر پسراغلم زما زړه وی زما ساوی په هم دی خو زما زړه وی زما ساوی په هم دی خو د خپل ژوند تر دایرې تر پسراغلم ستا د مینې خواست می قبول نوسو تا د مینی خواست می قبول نوسو لمستیتا ترمکی در پسراغلم
د وطن کیسه په نوم سفرنامه لیکوال او شاعر مرسل احمد زی لیکلې ده. مخکې تر دې چې د دې سفرنامې په اړه له اغلی احمد زی سره وشخیشو لدیبه د دې سفرنامې یو برخه واورو.
ننګرار تسلیم پر دې ونیول څو چې کونړ به ګورو نو د تورخم ملګری ښاروال صاحب یارمن چې زه د ښاروالۍ نه بلکې د ننګرهار همیشه بهار د ادیبانو او رون اندو له کتاره کلونه کلونه پخوا پیژنم. کټر یې ووهه چې کوناسته به مې بیایي سیمې او منطقې به راته ښایي. ښاروال صاحب له جسامته ډېر غټ نه دی، میانه جسامت لري خو له زړه او چوره لکه زمری داسې انسان دی. په ټول سفر یې خپل موټر خپله چلولو. زه چې یه موټر ته پورته کېدلم نو د مخې سیټ ته مې ټوله زیاته کړه تر څو د وطن ننداره د موټر د مخې له کړکۍ بغیر له موانعو ښه په خلاص سترګو وګورم. او بل د کټ په سیټونو کې نور نارینه ملګري وو چې باید ناست وای، خو ما بیا هم د دې انتظار کې چې زیارمل صاحب به د نورو افغان نارینهوو په شان غږ راباندې وکړي چې ټولنه لا هم ما یعنی ښځه د مخې په سیټ کې نسي زغمولی او یا به د ده شخصیت ته زما موجودیت پیغور جوړ کړي او لا به راته ووایي اوس شاته کښېنه چې له ښاره ووتو بیا به مخې سیټ ته راواوړي. برعکس هغه په شراغلاس بدرګه کړم او ښه یې ځان مطمئن کړ چې زما سیټ او هر څه سم دي، ما ته کوم تکلیف نشته. بیا یې حرکت وکړ. د جلال آباد د ښار د یوې برخې له تنګو کوڅو چې آبادۍ او تعمیرونو راوړې کړې وې زموږ موټر لکه مرمۍ ووت ورکې کړه. دا به نه وایو د بدمرغي جګړې د لاسه مې له دې مثاله هم کرکه کېږي او بد نکري راځي. زموږ موټر لکه ګوډي یا ګوډي پران ووت چې تار یې د ښاروال صاحب په لاس کې و.
د دې سفرنامې برخه برخه مرسل احمد زی د فیسبوک له لارې خپروي. په پښتو ادب کې د ترلاسه شویو متونو له مخې د یونلیک تاریخ تر خوشحال بابا پورې رسیږي. خوشحال خټک د خپل بند کیسه په یو ترکیب بند کې منظوم لیکلې ده او سواتنامې د پښتو سفرنامو لومړی هڅه بلل کیږي. له مرسل احمد زی سره په کابل کې زما همکار مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د وطن کیسه په نوم یونلیک د خاطرو د خوندي کېدو په هدف لیکلې که له پیل هدف د سفرنامې لیکلو.
دا سلسله ما د خاطرو د خوندي کېدو په نیت را پیل کړې و، خو کله چې د لوستونکو علاقه او لیوالتیا مې ولیده نو ماته هم دا فکر راولاړ چې دا ښه خبره ده که چیرې د وطن حال او احوال د کتاب یا اثر په شکل خوندي سي.
افغانان چې نور هیوادونو ته لاړ شي بیا سفرنامې دي کې چې د لوستونکو لپاره جالب وي، ځکه هغوی هغه ځایونه نه وي لیدلي. فکر کوي چې د وطن کیسې به څومره جالبه وي دا سفرنامه د لوستونکو لپاره.
ما خپل هم ډیر ملکونه د نورو لیکوالانو له کتابونو لیدلي، مطلب په هکله مې معلومات حاصل کړي، مطالعه مې کړې مې دي او د دوی د سفرونو خاطرې مې لوستلې دي، لکه د ازمون صاحب سپېڅلی سفر کتاب چې دی. خو د وطن د کیسو د جالبیت په تړاو وایم چې د دغو خاطرو لیکونکي د همدې ټولنې اوسیدونکي وه او د یوې مودې لپاره وطن او خپله ټولنه پریښې وه. هغه بیرته خپلې ټولنې ته راګرځي او د څلورو پنځو کلونو یا لنډو وختونو توپیرونه په خپله ټولنه کې مشاهده کوي چې ممکن په عام او د وطن دننه ژوند کې د چا توجه وروا نه وړي او یا هم وروا وړي وینه لیکي، بل د ښه نوي او آباد وطن تصویرونو ته خلک متوجه کول. ځکه یو حالت چې ما په وطن کې ولید هغه دا هم وو چې اکثر خلک یو ډول په شکایت کولو روږدي سوي وو، که چا دنده درلوده هم شکایت درلود، که یې نه درلوده هم شکایت درلود. د خپل ځان او وطن پر حال د قناعت کولو کلتور بیخي په موږ کې ختم غوندې وو. ما د څو کلونو مخکې سره ډیر توپیرونه ولیدل، هغه مې یاداشت کړي او سلسلهوار یې پر خپله فیسبوک پاڼه باندې د وطن د کیسې په نوم نشروم، تر څو د وطن د ننه او د باندې خلک راسره په وطن کې چکر ووهي، هغه ستونزې راسره حس کړي چې زموږ په ټولنه کې شته او زه ترې راتېره سوی یم، او هغه خوندونه راسره وڅکي چې ما له وطنه اخیستي دي. زه فکر کوم چا ته به د بل وطن کیسې دومره جالبې او په زړه پورې نه وي لکه د خپل وطن.
پوښتنه هم دا وه چې دا سفرنامه په قسطونو باندې یا په څو برخو باندې ستاسو په فیسبوک پاڼه کې خپریږي، نو ولې په ډیر ځنډ سره په داسې حال کې چې دا هم لکه د تلویزیوني ډرامې په شان خلک ورته لیواله وي چې زر زر واوري چې څه پېښ شوي دي، د ځنډ لامل څه دی، ولې دومره پڅ مخته ځي؟
زه په اروپا کې ژوند کوم او د اروپا ژوند د مصروفیت یو څرخ دی، که بیکاره هم وي نو په دې څرخ کې به چورلېږي. که څه هم اوس د کرونا له وجې دفتري کارونه مې له کوره مخته وړم، خو د دې تر څنګ د نور مصروفیتونه لکه د یوټیوب چینل چې د کتاب غږ د غږیزو کتابونو ذمواري هم را لغاړې ده، او بل شاعري هم زما په مصروف ساتلو کې رول لري، یعنی ډیر وخت رانه غواړي. نو په دې وجه باندې کله کله ځنډیږي، نو ما د خدای زیړی ګل کې چې تر ټولو ورسیږم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. سبا هغه ورځ دی چې د ملګرو ملتو علمي او فرهنګي سازمان د هیوادونو فرهنګي میراثونه ثبتوي، یعنی تر مارچ مخکې باید د هڅې وشي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند اسدی راډو ته وویل چې درې فرهنګي میراثونه د دې لپاره یونسکو ته وړاندې کړي دي چې د افغانانو په نوم یې ثبت کړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو تا د نړیوال فرهنګي میراثونو په موخه باندې شپه کې ثبت راجستر شوی واستول. په دغه دغو فرهنګي میراثونو کې ملي اتڼ، رباب او همدارنګه میناتوري شامل ده.
د افغانستان حکومت د 2000 کال په وروستیو کې یونسکو ته یو اعتراض وړاندې کړ چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید نور هیوادونه په خپل نوم ثبت نکړي. میناتوري په یونسکو کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم له یونسکو سره ثبت شوی ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په باور د میناتوري بنسټ شاوخوا 15 پیړۍ پخوا په هرات کې کمال الدین بهزادي شوی وو، نو دا هنر باید د افغانستان فرهنګي میراث وبلل شي. په دې هیله چې یونسکو میناتوري، ملي اتڼ او رباب د افغانانو د میراثونو په نوم ثبت کړي. د آزادي راډیو ادبي مجلې دا غنه د اتڼ لوي نغمې سره رانغاړو. تر بلی اونی او بلی کنیمو زحمت شبر اختر سپرم.